امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سپین ماڼۍ وایي چې تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر اوباما به کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه تصمیم ونیسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې یو نړیوال کمیسیون به د کندوز د روغتون د پیښې په اړه تحقیقات وکړي، او امریکا کامرون ته د هوایي څار لپاره عسکر استولی دي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې 23مه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به د پولیو د خطرناکې ناروغۍ په واکسین یو رپورټ ولرو، او په امریکا کې د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو هم یو رپورټ اوریدلی سي. اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
سپین ماڼۍ وایي چې لا تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر اوباما به کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه تصمیم ونیسي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنس د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویله چې که څه هم په افغانستان کې د وسلوالو افراطیانو خلاف په جګړې کې مهم پرمختګونه سوي دي، خو اوس هم د افغانستان د تروریزم ګواښونه شته. هغه زیاته کړه چې که څه هم د تروریستي بریدونو خطر د سپتمبر د 12مې نه کم سوی دی، خو اوس هم خطر شته چې موږ یې عادي نه ګڼو. ښاغلی ارنس وویل چې ولسمشر اوباما په دې فکر دی چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم خلاف د جګړې لپاره قوه وساتي. هغه وویل چې د دغه هدف دوه دي. یو یې دا دی چې دغه به په افغانستان د مرکزي حکومت په ثبات باندې تاثیر ولري، او دوهم دا چې دغه به د امریکا د ملي امنیت په ګټو باندې هم خپل تاثیر وساتي. د دې سوال په ځواب کې چې آیا امریکا به په افغانستان کې د نیویارک ټایمز د رپورټ په اساس د 3000 نه تر 5000 پورې امریکایي عسکر پرېږدي، او که څنګه؟ جاش ارنس وویل چې په دې اړه به ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ساتلو او یا ایستلو په اړه تصمیم ونیسي، او بیا به دغه تصمیم اعلان سي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې یو نړیوال کمیسیون جوړ سوی دی چې په کندوز کې د دغې ټولنې په یو روغتون باندې د امریکا د هوایي بریدونو په اړه تحقیقات وکړي. د اکتوبر په درېیمه نیټه په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون باندې هوایي بریدونه وسول چې په نتیجه کې 22 کسان ووژل سول. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې د یو هیواد په غوښتنه په سویس کې د حقایقو د موندلو یو نړیوال کمیسیون فعال سوی دی. دغه ټولنې د دغه هیواد نوم نه دی اخیستی. د بې سرحده ډاکټرانو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه د برید په اړه د مستقلو تحقیقاتو لپاره لومړنی ګام دی. په سلګونو ایرانی ځواکونه د سوریې په شمالي او مرکزی برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي دي چې په دغه کار سره ایران د لبنان د حزب الله د ډلې د وسلوالو سره یو ځای د سوریې په کورنۍ جګړې کې خپل رول په دراماتیک توګه زیات کړی دی. د خبري اجانس وایي چې ایران او حزب الله غواړي چې د روسیې د هوایي بمباریو په جریان کې د سوریې د وسلوالو مخالفینو نه مهمې سیمې ونیسي. اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي دي چې سوریې ته د ایراني ځواکونو د ورتګ خبره ورته یو سیمه ییز چارواکي او سوریې فعالینو کړې ده. د ترکیې د امنیتي قواوو درې تنه لوړ پوړو چارواکي د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې وروسته د موقتا د وظیفې نه ګوښه سوي دي. د امریکا ژه خبریال ادوارد جونز د استانبول نه په دې اړه راپور رالېږلې دی چې خلاصې تاسو در اورول کیږي.
د ترکیې د داخله چارو وزارت وایي چې د انقرې د ایالتي پولیسو د دغه ښار د استخباراتو د ادارې او د امنیتي چارو د دفتر مشران پرون د دې دپاره په موقت ډول د وظیفې نه ګوښه کړی شول چې د شنبې دروازې د بمونو د چاودنو د خونړیو ټروریستي حملو په باب صادقانه تحقیقات وشي. دغه لوړ رتبه مامورین په داسې وخت کې د خپلو وظیفو نه ګوښه کړی شوي دي چې هلته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغو ټروریستي حملو په مخنیوي کې ممکن سهوه شوې وي. هغه وایي
یعنی موحقه کې بیر خطا بیر اکسیکلیک بیر یرده واردر.
هغه وایي چې د دغو ټوریستو حملو په مخنیوي کې سهوه، غفلت او کمزوري به د تحقیقاتو په نتیجه کې خلکو ته څرګند شي.
داود ایدوارد جونز رپورت چې د استانبول نه راستولې وو. اسرائیل د فلسطینیانو د بریدونو د ګواښ په خاطر د پولیسو سره د مرستې لپاره په سلګونو پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په دې وروستیو وختونو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په ګزارونو او نورو بریدونو کې لږ تر لږه 8 اسرائیلیان وژل شوي دي. د تشدد په پیښو کې 1 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د امریکا او روسیې پوځي چارواکو د سوریې د پاسه د پروازونو لپاره د قوانینو په اړه خبرې کړې دي. دغه دریم ځل دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي په دې اړه خبرې کوي. دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د پاسه د یو بل د الوتکو د جنګیدو د مخنیوي لپاره د یو تفاهم لیک مسوده برابر کړي. دواړه هیوادونه وایي چې په دې برخه کې پرمختګ کړی دی. ولسمشر اوباما کامرون ته امریکایي پوځیان سوال دي چې د حواله لاري د باکو حرام د ډلې د فعالیتونو څار وکړي. نور تفصيل به د شافی سردار نه واورو.
باراک اوباما کامرون ته د اسکرو د استول اعلان د امریکا د سنا او استازو مجلسونو ته په یو لیک وکړ. په لیک کې د بوکو حرام نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنس وویل چې د دغه اقدام هدف دا دی چې په سیمه کې د نایجیریا د وسلوالې ډلې او نورو افراطیانو د فعالیتونو د سیمې د پراخېدو مخه ونیول سي. اوباما وویل چې د دوشنبه په ورځ کامرون ته نوي امریکایي پوځیان رسیدلی دي. هغه وویل چې په دغه سره به په سیمه کې امریکا هوایی څار او کشفي عملیات پیل سي. تمه کیږي چې امریکا به کامرون ته ټول 300 عسکر واستوي. د سپین ماڼۍ ویان وویل چې امریکایي ځواکونه به د کامرون د حکومت سره په هم آهنګۍ فعالیت وکړي. هغه دا هم وویل چې امریکایي ځواکونه به د خپل امنیت لپاره مسلح وي، خو محاربوي نقش به ونه لري.
او دا هم وروستۍ خبر. روسیه د ملګرو ملتونو نه غوښتل چې د اوکراین د پاسه د مالیزیا الوتکې د رالوېدو په اړه نوي تحقیقات وکړي. دغه الوتکه تیر سوي کال د جولای په میاشت کې راوغورځول سوله چې 298 مسافر پکې ووژل سول. پرون د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو یوې ډلې وویل چې دغه الوتکه په یوه روسي سخت راکټ باندې وشتل سوه او راغورځول سوې وه. خو د روسیې د هوایي چلند یو چارواکی ویلي دي چې د دغه ادعا د ثبوت لپاره د ایرای ورډ شواهد نسته. داود د سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 8 دقیقې دي. په مکړی و راپورته درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو هم واوریدل، د ترکیې د امنیتي قواوو درې تنه لوړ پوړي چارواکي د شنبه په ورځ په انقره کې د خونړۍ حملې وروسته موقتا د وظیفې څخه ګوښه شوي دي. د امریکا ژغ خبریال ایدوارد جونز د استانبول څخه په دې اړه رپورټ راستولی دی.
د ترکیې د داخله چارو وزارت وایي چې د انقره د ایالتي پولیسو د دغه ښار د استخباراتو د ادارې او د امنیتي چارو د دفتر مشران پرون د دې د پاره په موقت ډول د وظیفې نه ګوښه کړی شول چې د شنبه دروازې د بمونو د چاودنو د خونړیو ترورستي حملو په باب صادقانه تحقیقات وشي. دغه لوړ رتبه مامورین په داسې وخت کې د خپل وظیفو نه ګوښه کړی شوي دي چې هلته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغو ترورستي حملو په مخنیوي کې ممکن سهوه شوې وي. هغه وایي
یعنی موکاکی bir hata bir eksiklik bir yerde vardır
ama bunun havai çi de dağor turistu hamlo po mahniwi ki sahwa gaflat aw kamzuri ba de tahqiqatu pa natija ki khalku ta sargand shi. د ترکیه په جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه په حاکم ګوند باندې د دغه خونړۍ او 14 نورستو چې په هغه کې تقریبا 300 او په سلګونو نور زخمی شوي اعتراضونه پیل شوي دي. خاغلی اردوان ویلي دي چې هغه به د خپل اجرایوي صلاحیت نه کار واخلي تر څو دغه تحقیقات په کامل او صادقانه ډول بشپړ شي. د ترکیه جمهور رئیس دغه خبره په داسې وخت کړې دي چې حالت د هغه د حاکم ګوند AKP په حکومت باندې لدې کبل هم سخت اعتراضونه روان دي. تر اوسه پورې دغه حاکم ګوند نه د منلې چې ګوندې کومه سهوه شوې ده. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د دغو حملو زیات شک د داعش په ډلې باندې کیږي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د شواهدونه داسې ښکاري چې کومې دویمې ډلې هم په دغو حملو کې لاس درلودو، مګر د دغې ډلې هویت لا معلوم شوی نه دی. په هغو مطبوعاتي رپورټونو کې چې د ترکیې د دولت ملاتړ کوي ویل شوي چې ممکن د کوردي افغانو د کارګر ګوند د داعش د ډلې سره کار شروع کړی وي، لیکن سیاسي مبصرین وایي چې دغه شان خبرې په حکومت باندې انتقاد کوونکي له دې کبله ردی چې د دغو پیښو له کبله په حکومت باندې په اعتراضي احتجاجي غونډو کې د کردانو ډیرو پلویانو هم برخه اخیستې وه، او هم د کوردي اغیانو د کارګر ګوند په عراق او سوریه کې د داعش په ضد همدا اوس په جنگ کې راګیر دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
روغتیایي چارواکي وایي چې پولیو په تیر درې ورځنی فری کمپاین کې چې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې ترسره سو، تر سلو زرو زیات ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله د پولیو یا ګوزان له واکسین څخه محروم پاتې سوي. دا چې لامل یې څه دی، زموږ همکاري مکیه منیر د کتلوي معافیت له مرستیال ګلا خان ایوب سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په خبرو پیلېږي.
دغه پنځه ولایتونه البته مونږ څوارلس ولایتونو کې شامل کړي وو، چې هغه څوارلس ولایتونه ختیځه حوزه وه، سویل ختیځه حوزه وه، بله د سویلي حوزه وه د هیواد. خو له بده مرغه چې په سویلي حوزه کې مونږ د ځینو ستونزو له کمله ونه توانېدلو چې په هماغه تاریخونو باندې چې دغه کمپین د پاره کپلان شوی او په هغه پلان سره سم سرته ورسو. مونږ دغه کمپین د یو لسم نه تر دیر لسم د اکتوبر پورې چې پرونی اخیری ورځ وه، په دې پنځو ولایتونو کې هم پلی کړو. خو په دغه ولایتونو کې 2509 ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي، او دا هم د درې ولایتونو نه مونږ ته راپور شوي دي چې د کندهار ولایت دی، د هلمند او روزګان ولایت. د کندهار ولایت کې د شورابک ولسوالي او د پنجوایی ولسوالي په بشپړ ډول سره د واکسین نه پاتې شوي ده. همدارنګه د هلمند په ولایت کې د موساکلا او د روزګان په ولایت کې د دهراوت او شهید احساس ولسوالۍ ځینې برخې د کمپاین نه پاتې شوي دي.
عملي سو چې په دې ځایونو کې تاسو نه کولای شئ دا کمپاین پلی کړئ.
تیر دسمبر 2014 کال را پدې خو د دغه ولسوالۍ بشری ځواک چې دلته کار کوي هغه هیڅ خو زحمت تر لاسه کړی نه ده. وای د احتجاج په ډول باندې په دغه ولسوالۍ کې دغه کمپاین په دې رم کې تر سره نکړ. نو زمونږ خبرې ان شاء الله د اړوندو چارواکو سره جریان لري. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو تر څو دغه کمپاین څومره زر چې مونږ وتوانی په دغه ولسوالۍ کې تر سره کړو. او په دې نورو ولسوالیو کې هم الهتونه انداسې دي چې ځینې ځایونه چې دي، یعنی په کمپاین کې بدې اوازې دي د واکسین په حق لباندې چې خلک د هغې د تاثیر لاندې راغلي، او د بلې خوانه په ځینو ځایونو کې داسې یو نیم ځای د جنګونو راپور هم ورکول کېږي. د ناامنیو له کبله مونږ نه توانېدلی چې په دغه ځایونو کې خپل پروګرام هغسې چې مونږ پلان کړی دی په هماغه شکل مختوی شو.
او په مجموع کې په څوارلس ولایتونو کې څومره ماشومان له فری کمپاین نه پاتې شوي دي؟
په دغه کمپاین کې مونږ څوارلس ولسوالیو کې په هغې کې د هیواد ختیځې، سویل ختیځې او سویلي حوزو ولایتونه دي، او یوه ولسوالۍ چې هغه د لویدیځې حوزې فراه ولایت دی. د دې په څنګ کې د لویدیځه حوزه کې هرات زمونږ ډیر لوی ولایت دی، چې د دې ولایت یوه ولسوالۍ فارسي په نامه باندې. په دغه څوارلس ولایتونو او یوه ولسوالۍ کې مونږ یو لکو شل زرو په شاوخوا کې ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي. هلې ځلې بیا هم جریان لري. په بعض ځایونو کې د ټولنې د مخورو اشخاصو په منځګړیتوب یا د دوی په ملاتړ باندې مونږ وکولی شو چې دغه پاتې ماشومانو ته هم مونږ د واکسین څاڅکي ورسوو تر څو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په افغانستان کې بند کړو.
قسمت تھا زانم زمانه دنو یو ورد خاندی بر سفیڑی سفیڑی ورکوی زار شمنو
امریکا جا غاشنا رادیو تا زموش سهارانی پشتو خبرون آوری دا وقت با واشنگتن کی دا مخصوطان نه بجه او نتر ویش دقیده دا پکتیا او سیدون کی پا ودونو او دیتا وار تا نور و مراسومو کی لحوایی دازو پتنگ سویده دویوایی دوی دا مخنیوی لپاره دا حکومت سخه دا جدی گامونو دا اخیستولو گوشتن کوی نور تفصیل دا ابراهیم رحیمی پا دی رپورت کی باوری
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وسلواله طالبانو پر افغان حکومت خپل بریدونو ته زور ورکړ په دغه هیواد کې قومي تعصباتو ته د لمنوهنې خبره ډیره مطرح کیږي د خوست ولسی مشرانو په غونډه کې په مجموع کې پر سیاسي کړۍ تور ولګو چې له یادې موقع څخه په استفادې سره د افغانانو ترمنځ د تعصب او مخالفتونو رامنځته کولو هڅې کوي کسه هم دوی په دې برخه کې د چا نوم و نه خیست، خو ظاهرا اشاره هغو سیاسي مشرانو ته وه چې د دوی په وینا غواړي د اوسني نظام په مخ کې لا ډېر مشکلات ایجاد کړي. قومي مشر رسول محمد تڼۍ:
تاجک، ازبک، وزرا او پشهي او پښتون دا ټول ورونه دي، هیڅ نو ستونزه په ولس کې نشته، یوازې سیاستمداران دغه ستونزه رامنځته کوي. نو که موږ تاسو دا ولسونه یو شو او ملي والای ټینګ کړو، بیا نو هیڅ کوم موږ تاسو نشي ماتولای. هم صلح راوستای شو، هم امنیت راوستای شو، او هم اداره سمه سالمه اداره رامنځته کولای شو.
په همدې حال کې ځینې جګپړې افغان حکومتي چارواکي هم وایي د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره اوسنۍ جګړې ته قومي او ژبني بڼه ورکړي. په خوست کې 203 تندر قلي اردو د لومړی پلې لوا قومندان جنرال محمد ناصر هدایت په دې برخه کې د پړې ګوته مستقیمه د پاکستان استخباراتو یا آی اس آی ته ونیوله.
یو تعداد جنایتکاران د پاکستان د آی اس آی دغه جنګ قومي بڼه ورکوي. دا جنګ قومي نه ده، دا د پرایدای پلانسون مونږ تاسو باندې تحمیل شوی ده. مونږ تاسو په دیر اوشاری په یو ملي وحدت باید د خپل خاورې، د خپل هیواد، د خپل خلق نه په کلک دفاع وکړو.
د دغې غونډې ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې د چا تر اغېز راتلو پرته دی په هیواد کې د جګړې په پای ته رسېدو، د سولې ټینګښت او د حکومت د پایښت لپاره خپل ملاتړ او همکارۍ ته دوام ورکړي.
نور هر هغه دښمن چې د افغانستان د خلکو دښمن دی، د ولس دښمن دی، د وطن دښمن دی، د خاورې دښمن دی، د زموږ د دین دښمن دی، موږ یې هغې دفاع نشو کولای. موږ د دولت سره کلک ولاړ یو. دولت د خپلو نیمګړتیاو کې اصلاحاتو ته ضرورت وي، اصلاحات درولي. د نظام نه ملاتړ، د نظام سره په څنګ کې درېدل، د نظام نه حمایت، د دغه سرتیرو قربانیو ته په درنه سترګه قتل، په دې معنا چې راتلونکی مو روښانه دی.
مدني فعال نصیر احمد روخان د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتل چې د روانې کشالې د حل لپاره د خبرو اترو میز ته کښېني. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې له طالب استازو سره د سولې په اړه د مخامخ خبرو اترو پیل شوې پروسه د هغوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ځنډېدلې ده.
د امن لپاره لار خلاصه کړئ، راشه یو بل ته غېږې ورکړئ، مذاکرات وکړئ، د سیاسي پروسې د لارې د نظام سره یو ځای شئ. که د نظام سره یو کېږئ، یو شئ، کنی موږ هم نابود یو، تم نابود یې، افغانستان هم نابود دی، محتاج یو. د بېګانه وو دپاره به مو لاسونه نیولي وي او هره ورځ به په دې ملک کې ګدایي کوو.
د خوست والي حکم خان حبیبي بیا په دې نظر دی چې قومي جوړښتونه د تخریبي فعالیتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کولی شي.
په دې حساسو شرایطو کې چې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو لومړی امنیت، اجتماعي عدالت او بالاخره د دې نظام د ټینګښت او د ثبات مسله مهمه ده، هیله مې ده چې راځئ د ملي وحدت لپاره په رښتونې باندې قدم کیږو.
ولی حکم خان حبیبي له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یاده شوې غونډه کې له دیني عالمانو هم غوښتنه وکړه چې د عامه ذهنونو په جوړولو کې رغنده رول ترسره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو په لومړنۍ مباحثه کې په سوریه کې د متحده ایالاتو او روسیې په پوځي رول ډېرې خبرې وکړې. همدا مسله د هغوی د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو توده موضوع هم وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د دیموکرات ګوند اکثرو کاندیدانو په دې کې شک وښوده چې امریکایي عسکر کوم هیواد ته واستوي. امریکایي عسکر همدا اوس په افغانستان او عراق کې د سلاکارانو په حیث دېره دي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن په خپل خبرو کې وویل چې ائتلافي ځواکونه دې په سوریه کې د الوتکو د پروازونو ممنوعه سیمه جوړه کړي. کلنټن وایي په دې کار سره روسیا مجبوره کیږي چې د سوریه د کړکېج د سیاسي حل لپاره د سیمې د نورو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. مرمن کلنټن وویل په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د هغې په قبل د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بدماشۍ په مقابل کې ودرېږي.
And I think it's important too that the United States make it very clear to Putin.
د امریکا متحده ایالات باید چې پوتین ته د خبره څرګند کړي چې په سوریه کې د هغه لخوا د ګډوډۍ جوړول د منلو وړ نه دي. هغه د سوریه د جمهور رئیس په خاطر په خلکو بمباری کوي. موږ د کار نشو کولای که چیرته مشري زموږ په لاس کې نه وي او د هغه څه دي چې زه یې طرفدار یم. په همدې حال کې د دیموکرات ګوند بل کاندید بیرنی سانډرز چې د خلکو د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې تر میرمن کلنټن وروسته په دویم مقام کې دی، وایي چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین به په سوریه کې د خپل کړنو پاړه هغه شان په هیمانوي لکه څنګه چې هغه د یوکرين په کریمیا کې په خپل کړنو په هیمانه دی.
And I think what he is trying to do now is save some face. But I think when Russians get killed,
زه فکر کوم هغه اوس کوښښ کوي چې څناڅخ بلیزات وساتي. خو کله چې په سوریه کې روسي عسكر ووجل شي او هغه بیا د وټل لار ونه لري نو حتمان به د روسي ولس د هغه نه وغوړي چې د سوریه نه دی ووزي او به ته د هیواتستان شي. هغه ته پکار ده چې د امریکا سره په ګډه د حالاتو د خکېدو لپاره کار وکړي. خاغلی سانډرز د الوتکو د پروازونو د ممنوع سیمې جوړېدل خطرناک وګڼل. په همدې حال کې د ورجینیا د ایالت پخوانی سناتور او د جمهوری ریاست لپاره د دیموکراتانو بل کاندید جیم ویب ټینګار وکړ چې د هغه لپاره د ملي امنیت تر ټولو غټ خطر چین دی.
ټولاند خبرونه سپینه مانی وای چې لا تر اوسه نه د معلومه چې ولسمشر اوباما به کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه تصمیم نیسي. د سپینه مانی وایان جاش ارنست د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په خپلو جوابونو کې وویل چې که څه هم په افغانستان کې د وسلوالو افراطیانو خلاف په جګړه کې مهم پرمختګونه سوي دي، خو اوس هم د افغانستان څخه د تروریزم ګواښ شونه سته. د بسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې یو نړیوال کمیسون جوړ شوی دی چې په کندوز کې د دغه ټولنې په یو روختون باندې د امریکا د هوایي بریدونو په اړه تحقیقات وکړي. اسرائیل او د فلسطینیانو د بریدونو د ګواښ په خاطر د پولیسو سره د مرستې لپاره په سلګونو پوځیان ځای پر ځای کړي دي چې په دې وروستیو وختونو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په گزارونو او نورو بریدونو کې لږ تر لږه اووه اسرائیلان وژل شوي دي او د تشدد په پیښو کې یو دېرش فلسطینیان هم وژل شوي دي. په سلګونو ایرانی ځواکونو د سوریې په شمالي او مرکزی برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د ای پی خبري اژانس ویلي دي چې په دغه کار سره ایران د لبنان د حزب الله د ډلې د وسلوالو سره یو ځای د سوریې په کورنۍ جګړه کې خپل رول په ډراماتیکه توګه زیات کړ. د امریکا او روسیې پوځي چارواکو د سوریې د پاسه د پروازونو لپاره د قوانینو په اړه خبرې کړې دي. دغه دریم ځل دی چې د دواړو هیوادونو چارواکي په دې اړه خبرې کوي. دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د پاسه د یو بل د الوتکو د جنګېدو د مخنیوي لپاره د یو تفاهم لیک مسوده برابر کړي. او ولسمشر اوباما کامرون ته امریکایي پوځیان استوي چې د حواله لارې د بوکو حرام د ډلې د فعالیتونو څار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د سو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28°C. په کندهار کې باندې اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا سمه وي او شپې ته به هوا لږ سړه سي، د تودوخه لوړه درجه په کندهار کې 24°C. په هرات کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22°C. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1°C. په غزنی کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24°C. په کندوز کې باندې اسمان شین وي او په خوست کې باندې اسمان ځای اوریځ وي. په مزار شریف که به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9°C. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8°C. او په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 16°C. تر نو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي غواړو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي چې په دوی کې به نسرین محمود عزیزی تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې معلومات هم درکړي، او جیلا جان هم حاضر ده. مهم خبرونه به جیلا جان تاسو ته واوري. تاسو زموږ سره اوسئ.